پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. زلمی خلیلزاد هدفی وژنو او قتلونو ته په افغانستان کې اندیښنه ښکاره کړې او د انډونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر په کابل کې له جمهور رئیس اشرف غنی سره په کتنه کې وویل چې طالبان د تاوتریخوالی پای ته ورسوي. وړاندې په خپرونه کې د دې څرګندونو جزئیات درکوو. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې ستاسو کوربه. خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اور.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوې دي ځکه چې افغانان سوله غواړي. د غزنی والی وایي د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژنکو څراک لګولی دی او د مالداویان نوې ولسمشرې لوړه کړې چې د هیواد ته به یووالی راولي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي اوربند او سیاسي موافقه هغه بیړنۍ اړتیاوې دي چې افغانان اړتیا ورته لري ځکه چې افغانان سوله غواړي. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه پر ټویټر د پیغامونو په یوه لړۍ کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې په دې دواړو برخو کې خپلې هڅې چټکې کړي. خلیلزاد زیاتوي چې په دې برخه کې دای هم مرستې ته چمتو دی. د امریکا ځانګړي استازي هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د اندونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر او د دې هیواد د محمدیه علماو د ټولنې مشر یوسف کالا هم له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. شاهین قول اردو په بلخ ولایت کې په دوو هوایي حملو کې د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قول اردو نن په یو خبر پانه کې ویل چې تیره شپه د شولګری ولسوالۍ په باغ پهلوان سیمه کې د دوو طالب قمندانانو په ګډون 9 طالبان ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. خبر پانه زیاتوي چې دوهمه هوایي حمله د چاربولک ولسوالۍ په خان آباد سیمه کې شوې چې په نتیجه کې 10 تنه طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د غزنی والی وایي د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو څراک لګولی. جنرال سید عمر نورستانی پرون پنځشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي.
موږ د نیکزاد صاحب د قضیې په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړي دي او مخصوصا هغه بخشي کشفي مسؤلیتونه لري څه سرنخ موږ پیدا کړی دی ورباندې کار کوو. کله چې یو مثبت نتیجې ته چې ورسېږو انشاءالله شریک به کړو در سره او کار په جدیت روان دی.
رحمت الله نیکزاد چې وروستۍ دنده یې په الجزیرې ټلویزیون کې وه د دوشنبه په ورځ د خپل کور مخې ته د خپلو ماشومانو د سترګو پر وړاندې په وسلوال برید کې ووژل شو. د دې وژنې پرته تر اوسه کوم چا یا ډلې نه ده منلې. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 24 نیټه په واتیکان کې د کورونا د دورې د کرسمس جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او په خپل وینا کې ویل چې خلک باید له بیوزلو کسانو سره مرسته وکړي ځکه عیسی علیه السلام هم په یو بیوزلې کورنۍ کې زیږیدلی و. د کرسمس جشن هیڅکله داسې نه و منزل شوی ځکه سږکال د کورونا د وبا د سرایت د مخنیوي لپاره په واتیکان کې سنت پیترز په کلیسا کې له سلو لږ کسان او د بیلابیلو مذهبي رتبو لرونکي محدود کسان حاضر و. په نورو کلونو کې به کرسمس د دې کلیسا په یوه ځانګړې برخه کې پر روم کې د ډیره ډیپلوماتانو او شاوخوا 10,000 کسانو په ګډون منزل کېدل. کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورت ستریم 2 نلیکې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل پر روسیې د متحدو ایالاتو د بندیزونو هدف د دې پروژې مخنیوی دی چې د هدف ته به هم ورسیږي. خو پیسکوف زیاته کړه چې روسیا او اروپایي شریکان غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره دا پروژه بشپړه شي. نورت ستریم 2 نلیکه د روسیې ګاز د بالتیک سمندرګي له لارې سیده جرمني ته لیږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویلي دي چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناتو د متحدانو امنیت پا پر روسیه د ډېرې اتکا له کبله ګواښي. او وروستی خبر، د مالداویا نوې ولسمشرې مایا ساندو لوړه وکړه. میرمن ساندو چې په اروپایي ټولنه کې د مالداویا شمول غواړي، پرون د دسمبر په 14 نیټه په پلازمینه کشنوف کې د رسمي مراسمو په ترڅ کې لوړه وکړه. 48 کلنې مایا ساندو د امریکا په هاروارد پوهنتون کې درس ویلی او په نړیوال بانک کې د اقتصاد د متخصصې په توګه کار کړی. هغې د لوړې په مراسمو کې په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې مالداویا ته به یووالی راولي. له لوړې وروسته د میرمن ساندو زرګونه پلویانو د ولسمشرۍ د ماڼۍ مخې ته د هغې په پلوي شعارونه ورکړل. مایا ساندو د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د اروپا په دې بېوزلي هیواد کې پراخ فساد به له منځه یوسي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان امنیت ته اندېښمن دی. د انډونیسیا پخوانی مرستیال ولسمشر بیا پر طالبانو شخ کړی چې اور کم ته مخه کړي او ژمنه یې وکړه.
انډونیسیا آماده دی چې د سولې د مذاکراتو د یو پړاو قربتوب وکړي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان د سولې خبرو ته د دولت د چمتووالي خبر ورکوي.
آماده یې چې 15 د جنوري باندې بیرته د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي ټیم مذاکرات وکړي او مذاکرات بیرته شروع شي.
کورونا وبا افغانان له څه ننګونو سره مخامخ کړي دي؟ په یو تفصیلي راپور کې دا مسله هم څېړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوې دي ځکه افغانان سوله غواړي. شاغلی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې د دې دواړو کارونو لپاره خپلې هڅې چټکې کړي او دوی هم مرستې ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې د انډونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کالا هم له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. شاغلی کالا هم دا ډول په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د عالمانو کنفرانس جوړېدو ته چمتووالی ښودلې. نور په دې راپور کې
ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو تاوتریخوالی او هدفي وژنو چې مسؤلیت هم څوک نه مني د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی اندېښمن کړی دی. زلمی خلیلزاد دا ډول پېښې د سولې روان بهیر لپاره ګواښ بللی. ښاغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ډول قتلونه او هدفي وژنې باید بندې شي. افغانان سوله غواړي او اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوې دي. زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې اوربند او سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره خپلې هڅې دوه برابر کړي او دوی هم چمتو دي چې په دې برخه کې مرسته وکړي. په ښکاره زلمی خلیلزاد دا څرګندونې په کابل کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د اجرایي رئیس یوسف رشید او په کاپیسا کې د مدني فعال فرشتہ کوهستاني له وژنې وروسته کړي. که څه هم د دې وژنو مسؤلیت څوک نه مني، خو افغان حکومت یې تر ډیره پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. ولې طالبان دا اداره دوي؟ د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او یوې سیاسي هوکړې ته د لاسرسي غوښتنه یوازې د امریکا په ځانګړي استازي پورې محدوده نه ده، بلکې تازه د انډونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کالا هم له ولسمشر غنی سره په کتنه کې له طالبانو د تاوتریخوالي پای ته رسیدل غوښتي. ولسمشر معنی وایي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې ښاغلي کالا ویلي، انډونیزیا غواړي د یو ستر اسلامي هیواد په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته او همکاري وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل، یوسف کالا دغه شان د سولې خبرو د کوربتوب او په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د عالمانو کانفرنس جوړېدو ته چمتووالی ښودلی.
دوی په انډونیزیا کې د اسلامي نړۍ د علماو په ګډون د یو کانفرنس جوړېدو په خاطر چې د افغانستان د سولې په اړه بحث او خبرې وکړي چمتووالی وښوده. وزیات اکلشی انډونیزیا آماده دی چې د سولې د مذاکراتو د یو پړاو قربتوب وکړي.
د محمدیه علماو سازمان رئیس د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله سره په کتنه کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د منځګړتوب غوښتنه کړې. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو طالبان وایي ټول هغه حدسو ته د قدر په نظر ګوري چې له مخې د افغانستان ستونزه پای ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي، انډونیزیا یو مهم او پرنفوسه اسلامي هیواد دی او دوی ورسره نږدې او ښې اړیکې لري، خو د مذاکراتو لپاره د ځای ټاکل د دواړو ټیمونو په هوکړه ټاکل کیږي. د تاوتریخوالي د پای اور بند غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې تمه د لس ورځې وروسته د افغانستان دولت او طالبانو پلاوي بیا سره په دوحه کې د سولې خبرې پیل کړي. هغه خبرې چې دواړه لوري یې مهمې او د سولې خبرو اصلي منځپانګه بولي، خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې جګړې زور اخیستې او ورځ تر بلې د نامعلومه کسانو لخوا د افغانستان مطرحې څېرې، خبریالان او مدني فعالان په نښه کیږي، هغه پیښې چې په ځان پسې ډېرې اندېښنې او شکونه زیږوي.
په راپور کې مو واورېدل چې تمه د لس ورځې وروسته د افغان سولې خبرې بیا پیل شي، خو تر دې دمه د افغانستان دولت او طالبانو د دې خبرو د ځای پر سر موافقه نه ده کړې چې چیرته به کیږي. افغان ولسمشر اشرف غني وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې دې په افغانستان کې وشي. طالبانو ویلي دي چې د افغانستان شرایط د دوی لپاره مساعد نه دي. په داسې حال کې به دا خبرې د جنوري په پنځمه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې ادارې شورا ویان فریدون خوزون وایي،
موږ هم امیدوار یو او هم په دې کار کوو چې زموږ لخوا نه ټول چمتووالی بشپړ شي او موږ آماده یو چې پنځم د جنوري باندې بیرته د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو هیئت مذاکرات وکړو شي او مذاکرات بیرته شروع شي.
یعنی قطر ته تاسو ورسئ د سولې د خبرو لپاره؟
د مذاکراتو محل لومړي پړاو کې دوحه وو او بیا ځینې نور هیوادونه هم وړاندیزونه درلودل. د یو افغان په توګه دا د هر چا هیله ده چې په افغانستان کې مذاکرات ترسره شي، اما دا په دې پورې مړه لري چې دواړه طرفونه باید توافق ته ورسیږي. تر اوسه دغسې یو توافق د افغانستان په اړه نشته.
څه تمه لري چې په څو ورځو کې به توافق حاصل شي، ځکه د جنوري تر پنځمې پورې ډېر وخت نه دی پاتې؟
نو تر اوسه دا توافق نشته او تر اوسه حتی بحث هم نه دی شروع شوی چې دواړه طرفونه بحث وکړي چې مذاکرات چیرته وشي. اما دا په دې پورې اړه لري چې لومړی مذاکرات په دوحه کې شوي وو، یو شمېر هیوادونو نور هم درخواست کړی وو چې مذاکرات هلته وشي، اما په اکثر هیوادونو کې تاسو ګورئ چې د کووید 19 مسله ډېره مهمه ده او ډېره ګرمه ده، نو ډېر هیوادونه چې وړاندیز یې هم کړی وو له دې صرف نظر شوي دي او معذرت یې غوښتی ده. نو موږ امیدوار یو چې زاید دې باعث نشي چې مذاکرات وځنډیږي.
خصوصا د افغانستان دننه چې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې کوو، خو دلته هم د کورونا ستونزه شته او دا لانجه شته.
دلته نه یوازې د کورونا ستونزه شته، نور مسایل هم شته، اما کورونا د نسبت نورې خصوصا اروپایي هیوادونو ته چې ټاکل شوی و دویم دور د مذاکراتو په جرمني کې وشي یا په ناروې کې وشي، نسبت هغو هیوادونو ته افغانستان یاد ده چې کورونا پکې کمه ده، یاد ده چې چاجدي نه ده نیولې. خو په هر حال دا موضوعات شته. د دې تر څنګ موږ لازم اعتبار نه ممکن دواړه طرفونه برخوردار نه اوسي. یو پیشنهاد د ولسمشر له لوري شوی دی، ما مخکې ویل چې د افغان په توګه د هر افغان تمه ده چې داسې ورځ هم راشي چې موږ خپل موضوعات په خپله حل کړو. دا ډېر په طرف مقابل پورې اړه لري چې هغوی هم مذاکرات ته حاضر شي. د سولې د ملاتړ کوم ګروپ چې په دوحه کې فعال وو، موږ له هغوی سره هم له نږدې په تماس کې یو چې هغه هیوادونه پنځه هیوادونه جمع ملګري ملتونه دوی سره دي، یو شمېر نورو هغو هیوادونو چې دا بهیر له نږدې ساري او علاقمند دي چې دور د مذاکراتو د دوی په هیواد کې هم ترسره شي، چې له هغې څخه جاپان دی، ترکیه ده، او پنځو هیوادونو چې په هغې کې ازبکستان، ناروې، جرمني، اندونیزیا او امریکا او ملګري ملتونه شامل دي. د دوی نظر هم د دې په دې برخه کې مهم دی او موږ تل دوی سره نږدې په تماس کې تر څو په رسمي بڼه د افغانستان تر هغې وخته چې دا وقفه ختمیږي چې د مذاکراتو دور بېرته شروع کېږي موږ ته یو روښانه ځواب راکړي چې په کوم هیواد چمتو دی. خو ډېر احتمال لري چې بېرته په پخواني ځای کې مذاکرات شروع شي.
له فرایدون خوزون څخه په مننی د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې یو نړیواله موضوع راخلو چې په نړۍ کې د کورونا وبا د خبرېدو له کبله د کرسمس مراسم هم سخت اغیزمن شوي دي. بیا به دا واوري چې په افغانستان کې د وبا څه ننګونې رامنځته کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په نړۍ کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله د کرسمس مراسم سخت اغیزمن شوي دي. په واتیکان او بیت لحم کې چې د دغو مراسمو مهم مرکزونه ګڼل کېږي، د کرسمس مراسم ډیر محدود وو. د بیت لحم مراسمو ته د تیرو کلونو په شان بهرني زیارت کوونکي نه وو ورغلي، ځکه چې اسرایلي چارواکو خپل هیواد ته پر سفر بندیزونه لګولي دي. عصمت ساروان راپور لري.
په نړۍ کې مسیحیان د کرسمس مراسم په داسې حال کې لمانځي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو دا مراسم تر ډېره محدود کړي دي. کاتولیک او پروتستان مسیحیان د دسمبر په 15مه د کرسمس جشن لمانځي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې پرون په کوچنیو مراسمو کې چې تر سلو لږو کسانو کې برخه لرله ګډون وکړ. پاپ به نن د کرسمس په ورځ د واتیکان سن پیترز میدان کې خلکو ته وینا وکوي. په بیت لحم کې هم لږ شمېر کسانو د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکړ. د بیت المقدس په مانګر چوک کې لسګونه کسان د بیرباتسیا پیزا بالا د هرکلی لپاره په داسې حال کې راټول شول چې باران ورېده. پیزا بالا وویل چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله له بندیزونو سره سره غواړي چې تر څو چې ممکنه وي دا مراسم ښه ولمانځي. د بیت لحم ښاروال وویل ښاریان یې له هغو ټولو خنډونو سره سره چې د کرونا وبا د خپرېدو له کبله رامنځته شوي هیله مند دي. عموما زرګونه بهرني زیارتوال د حضرت عیسی د زوکړې په ځای کې راټولېږي چې هلته د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکوي. خو د اسرائیل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله بهرنیو سیلانیانو ونه کړای شول چې په سژنیو مراسمو کې برخه واخلي. د اروپا په نورو هیوادونو کې د کرسمس مراسم لغوه شوي یا ډېر محدود شوي دي. کرونا اروپا سخته ځپلې او نه یوازې دا مراسم بلکې د ژوند نورې چارې هم په دې لویه وچه کې ټکنۍ شوي دي.
کرونا وبا په نړۍ کې د کرسمس مراسم ګډوډ کړي دي. د کووډ 19 ویروس په روان کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر لډیرو ننګونو سره مخامخ کړی دی. په نشته یو کال کې یعنی د فبروري له 24مې د دسمبر تر 30مې پورې څه باندې 500 افغانان په دې ناروغي اخته شوي دي او له دې ډلې تر 2000 ډیر کسان مړه شوي دي. سفی الله سنگزی د کووډ 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته د رسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه پښتن ننګونو دا راپور چمتو کړی.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ. داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15مه د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم. تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پایو او اتاق ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته یې ډډګرنه راکوله چې باید قوي واوسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي واوسي.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلې چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوی کړی او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 30مې په ټول افغانستان کې 5000 کسان په کرونا اخته او له ډلې څخه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ ده. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شو لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بېخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغو کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص په ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیاي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید مزار لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکتران په سمه توګه نه شي کولی مراجعین ته ورسیږي او ډاکتران هېڅ توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ امیر نه جلوګیري وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و په خپله کرونا ونیوه او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکتران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو د همدغې ناروغي ښکار او په خپله دغې نه وروسته چې د کور ته انتقال شو زما په کور کې ټول اکثره غلیزونه ونیول. نو ننګونې خو ډېرې زیاتې وې په کووید 19 کې خصوصا ډاکټرانو لپاره. څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړي وو په هماغه اندازه باندې امکانات هم وو. یوازې موږ په خپل ځان باندې یوازې کیټ ما لرلو او هغه هم ډېرې یو عادي کیټ وو تقریبا موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2000 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کرونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کرونا بحران دا وښودله چې په تیرو 20 کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډېر زیات ضرورت دی د کرونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې که روغتیايي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کرونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سری ناروغۍ د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغیزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې خو تر اوسه نه توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
واوسو. کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې بیخي د سلج لج کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خشلو شین ما یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره وو. په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله. په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودره. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه وو. نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خود دو مرستو او ځانګړي شوی بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 160 حکومتي چارواکي په دې تړاو مضنون پېژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې تر څنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کېږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
په افغانستان کې مو د کورونا وبا په اړه تفصیلي راپور اوریده. نن سبا د کورونا دوهمه څپه په افغانستان کې خپره شوې ده. د افغانستان روغتیا وزارت له افغانانو غوښتي دي چې له یو بل اجتماعي فاصله مراعت کړي، له لویو غونډو ډډه وکړي، لاسونه بیا بیا ووینځي او له ماسک څخه استفاده وکړي. وړاندې تر 12:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا سدي راډیو اوریدلی شئ. په دې پروګرام کې اوبو ته د انسان د وجود د اړتیا مسله څېړل شوې ده.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو یادونه وکړم چې د تخنیکی ستونزې له امله نشو کولای چې آزادی رادیو ته ستاسو راغلي اس ام اسونه ولولو. له دې عمله بخښنه غواړو. آزادی رادیو په منځني سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
تاسو له پیغامونو
زه عبد الله د کورن څخه غوښتنه مو په دې شکل سره وا چې دغه الکترونیکی تفصیلي توزیع د تورو ثابت فراخه شي، ځکه چې خلک مشکلات لري نش کولی چې مرکز ته رسیدګي وکړي. مرکز د الکترونیکی تفصیلو دفتر فعال دی. پر موږ هغه دا چې دغه الکترونیکی تفصیلو مراکز یا دفاتر باید رفایت هم فراخه شي، ځکه چې هوا ډېر مشکلات لري او هغه تفصیلو په برخه کې لږ سهولت رامنډه شي. نور مخلصم السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.
ځکه لیواله شنا د هلمند ولایت د مدالي ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام درلم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي، مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایتو څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا ځي بارنو ته غور ولایت تر پسابه ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد، مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. نو دا سړک ډېر کند او کثر دی. خلک د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لاره باندې ژوند لري چې
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په azadiradio.com کې هم اوریدل شي او په azadiradio.com کې د هغه راپورونو متن وستل شي چې د azadiradio لاري خبري شي. 12 بجې او 13 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخور.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای اوربند او سیاسي هوکړه هغه بیړنۍ اړتیا وې چې افغانان ورته اړتیا لري. شاهین قلوردو په بلخ ولایت کې په دو هوایي حملو کې د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او د اتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د غزنی والی وای د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو څرکې لګولی. جنرال سید عمر نورستانی لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت تاییدوي چې د هیواد نامتو سندرغاړي میرمن رخشانه د 80 کلونو په عمر په متحده ایالاتو کې په حق ورسېده. رخشانه پر افغانستان د پخواني شوروي له پوځي یرغل وروسته کډواله شوه او له نږدې څلورو لسیزو راهیسې په امریکا کې اوسېده. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 24 په واتیکان کې د کورونا د دورې د کرسمس جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او ویل چې خلک باید له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي ځکه عیسی علیه السلام هم په بېوزلۍ کې زیږېدلی و. کرملین وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورست ستریم دوه نلیکې درغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي او د مولداویا نوې ولسمشرې مایا ساندو لوړه وکړه او د لوړې پر مهال یې وویل چې مولداویا ته به یووالی راولي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 13.5 نیول شي. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې خبری برخه هم دومره وه. اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ ته مخه کوو. دا پروګرام الظریف نظر وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم. موضوع بحث جالبی که برای شما انتخاب کردیم مسئله نقش آب در صحت انسان از قسمی که مشهور است انسان ها می تواند هفته ها بدون غذا زندگی کنند اما بدون آب فقط چند روز زنده مانده می تانند. تقریبا 2/3 حصه بدن انسان میگن آب تشکیل می ده. البته دکتر فریدون زدران متخصص داخل عمومی از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. دکتر صاحب خیبر کلیوال هم که متخصص گرده هستند اونا هم از طریق تلفن همی لحظه وصل شدند. آقای زدران مسئله آب به عنوان مقدمه اگر کمک تعریف کنین به شنوندگان عزیز ما، بدون آب به خیال زندگی بسیار جد مشکل است.
اگرچه یک مقوله بسیار کوتاه است که آب حیات است، اینجا یک شعرم اگرچه گفته که آب حیات من از خاک و سر کوی دوست، گرد و جهان خورم است ما غم و روی دوست. اگر بدون آب زندگی به خاطر ازی، اگر ما ببینیم وجود انسان تقریبا بعض تحقیقات نشان داده که 55 تا 75% وجود انسان آب تشکیل داده و بعضی گفتن که تا 70% وجود انسان آب تشکیل داده. ضرورت وجود هر انسان، هر فرد بسیار به آب بسیار ضرورت است که بدون آب این حیات ناممکن است.
دکتر سکلیوال شما هم به شنونده پشتو زبان ما اهمیت آب بسیار خلاصه تعریف کنین که
او با جسان یا مقیم آماده ده که اطرت هلو بود خزوان کول ده ناممکن دی مروم خبر ده چه دیر و شمس خور ریدی که یو حجم کنی
دکتر سب زدران، مهمترین چیزی که مسئله آب گفتین که شما که بسیار زیاد صحت مهم است، میگن اگر آب هر روز نوشیدن نشه شاید بسیار مشکلات زیاد ایجاد شوه. کدام نقاط مهم باید توجه جلب شوه و مردم توجه کنه در آب نوشیدن؟ سر
میدونیم که آب خوردن، مثلا وقتی که آب ما میخوریم بس میخوریم، ما باید به این بفهمیم که آب چی فایده داره. یعنی بعضی مثلا 90% از سکتای مغزی در دم و صوب یا در صوب واقع می شود که علت عمده اساسی از چی است؟ کمی آب است. سعی که ما مثلا وقتی که آب می خوریم نمی فهمیم که آب چقدر فایده داره. ببینید ما، شما ببینید آب مثل یک موتر، وقتی که ما در موتر تیل نندازیم بدون تیل موتر حرکت نمی کنه. وجود انسان هم به می قسم است که به آب ضرورت داره، اما تمام میتابولیزم وجود انسان، مثلا سوخت و ساز وجودی که انسان دارد، مثلا شما ببینید زمانی که یک کس دم صبح از خواب بیدار می شد، سکتای مغزی تحقیقات که نشان داده علتش چیست که در دم صبح نمی شد. اگر ما در دم صبح یا مثلا صبح از خواب بیدار می شیم یک آب می نوشیم یک گلاس، اگرچه این را نشان داده که در روزانه باید تقریبا ما 8 گلاس آب نوشجان کنیم. ببینید صبحکی آب نوشجان میکنیم و صبح میخوایم، امکان دارد زیاد تکتای مغزی جلوگیری شود. علت دومش چی است؟ که آب وقتی که ما صبح میخوریم با معده خالی، ببینید کل ارگانهای ما را به فعالیت میاره. همین 13 سیستمی که در وجود ما است، ما همین سازده وقتی که آب خوردیم خود فعالیت میدام آغاز میشه و فعالیت از 11 سیستم. وقتی که به مغز ما آب نرسه مغز ما درست فعالیت نمیتونه، به تمام وجود به میکسم و خصوصا زمانی که ما پیش از این که غذا را بخوریم یا چی صبحی وقت اگر ما آب می نوشیم با میزه تمام ارگانهای ما فعال میشه.
خب دکتر صاحب خیبر کلیوال، ما در رابطه با گرده اگر کم تشریح بتین، اگر آب مثلا قسمی که ما شنیدیم اگر آب کافی خورده نشد در گرده و در دیگه جای باعث از این میشه که در اوج سنگچلک ها بسیار ریزه ریزه جمع شد و بالاخره سنگ ایجاد شد و سنگ کلان شده بره.
په وو د دې ترڅنګ څنګه ستاسو پینځه حیاتی عضو په بدن کې شته چې هغه کې یو عضو ګردې دي یا پښتورګي چې موږ تاسو ورته وایو. د پښتورګو وظیفه ډېرې زیاتې وظیفې لري، خو یو وظیفه چې دا هغه فلټریشن دی، موادو فلټر کول دی. د دې فلټر کولو نه دا دی هغه زهرجن مواد چې موږ ستاسو په وینه کې یو ویسټ پروډکټ ورته وایي فلټر کیږي او اخره د مثانې د لارې تخلیه کیږي. نو هغه کوم کسان چې هغوی حد یا کال کتابونه لیکي چې په څلېري ساعتو کې باید یو نورمال کس چې د 10 کال عمر پوره کړی وي باید د دېونه کړ د سرور لیټر پورې نورمال اندازه باندې دا اوبه وڅښي. چې په دې کې اوله خبره په سهار کې د سهارنۍ اوبه دي ضرور ګیلاس یا یو لیټر په اندازه باندې چې په مختلفو وقفو باندې باید وڅښل شي. هغه کسان چې هغوی په داسې سیمو کې اوسي یا داسې عادت لري چې دوی اوبه کمې استفاده کوي یا نهڅښي، هغه ډېر کم اندازه باندې نو دوی مصحح دي چې د ګردې تیږې جوړ شي. ګردې د تیږو د اصاغ لپاره خو ډېرې زیاتې خبرې شته دی مواد چې په فلټر کې باید ووځي د مثانې له لارې دا سرسود کوي پاتې کېږي او بالاخره په شګو او شګو نه وروسته بیا په تیږو باندې بدلېږي چې کلینیکل وضعیت بیا ډېر خراب وي او حتی د ګردې د فیل کېدو او یا د ګردې د فعالیت د لاسه ورکولو څخه
کلیوال سه صدایتان باز خراب شد. ولی یک کمه که همراه همکار ما کوشش کنین یا جایتان رو تغییر بدین یا از جایی که هستین بیرون برم. خب ما با زدران سه بدامه میتونیم. زدران سه گچ کلیوال سه گفتن که اهمیت فلتر کردن داره و از این قبیل مسائل. غیر از او سه، یعنی گفتین که روزانه مثلا 8 گلاس بخورن یا میگن که بین 3 تا 4 لیتر باید آب خورده شوه، اگر در پالی او دیگه چیزا الٹرناتیو ها هست، یعنی عوض او دیگه چه چیزا را بخورن، مثلا چای جای او میگیره یا نمیگیره؟
خب بسیار خوب سوال کردین. بله درست است، ما مثلا وقتی که مایات میگیم مایات مکمل آب و میه دیگه، مایات همش خدا کنه که مایات جوز باشد، مایات چای جوشانده باشد، مثلا یال خود سبزیجات میوه‌جات هم خودش مایات داره. زمانی که ما میگیریم تنها به این نیست که ما تنها آب مثلا شما ما آب مد نظر بگیریم، صحیح است که زیادترین فیصدی وجود ما را آب تشکیل داده است، درست است. خب ما با بدون آب با مایات دیگه هم ضرورت داریم که مثلا اگر از جوس جوسای باشه، جوسای سی خوبش باشه، مثلا مایات که در خود سبزیجات است، در میوه‌جات است و از این ما استفاده کنیم. بدون از بخاطر شما ببینید زیادتر وقت همین مایات که است، وقتی که ما مایات استفاده میکنیم او وجود ما را خورم میکنه. در این نیست که تنها مایات است، بعضی هستند در سبزیجات مایات هستند که مثلا خصوصا در مفصلا، در مفصلای قسمت بندای مایات زیاد رول دارن از این سبزیجات. در یا موادایی هستند، موادای مغذی دارن، موادای کلسیم دارن، پتاسیم دارن، مگنیزیم دارن، زنگ دارن. این مواد مثلا هستن که ما وجود ما بر از یاد ضرورت داره. بدون آب ما میتونیم که مثلا تنها که آب ماده حیاتی است، ما تنها سر آب صحیح است که درست است که مثلا وقتی که بعد از خود اکسیژن یا بعد از هوا در قدم دوم آب است که انسان بدون از او حیات یا زندگی کردن نمیتونه. خب ما بازم به هموطنان عزیز ما میگن که بدون آب شما میتونید که از مایات، سبزیجات، میوه‌جات و دیگه حبوباتی که دارای ویتامینا یا مایات زیاد دارن از او استفاده کنن و کلگی به وجود مؤثر تمام میشه و فایده میرسونه. به خاطر که بدون آب نمیشه، به خاطر ما ببینین ما پیشتر هم اشاره نمودیم و قبل از اینکه شما مگر در یک جای میرین خدا کنه یک شاور میگیرین، اما میگین شما پیش از این باید یک گلاس آب بنوشین. آب دلیل شی است که مثلا که فشار خون پایان میاره. ما خب پیشتر دکتر صاحبم در قسمت گرده گفتن که مثلا شما ببینین همی آبی که ما زایات وقتی که از وجود ما خارج میشه شما باعث پایان شدن فشار میشه. و آب اینه که وظیفه نمکار خارج میکنه، نمکات و خود نمکار وقتی خارج میشه باعث پایان شدن فشار میشه. بدون از اینکه مثلا وقتی فشار میشه متابولیسم وجود ما را بالا میبره. بعضی ما مثلا یگان کس که خودش ششکم بش گرسنه میباشه یا خالی میباشه یا بگیرن مثلا آب زیاد بنوشن، یکی باعث از این میشه که باعث سیر شدن میشه، باعث سیر شدن شخص میشه. و دوم دیگه همی آب اهمیت از این آب دیگه است که باعث کم شدن وزن از این میشه، باعث کم خالی. کم شدن وزن دلیلش چی است که متابولیسم وجوده سوخت و ساز وجود بالا میبره و زمانی که سوخت و ساز وجود بالا بود چی میشه؟ باعث کمبود وزن یا از آب از هر طریق که باشه مثلا زیاد ضایع میشه، از طریق عرق میشه، از طریق گرده که بیشتر دکتر سایی کن باعث نمیشه. دیگه آب حیات است، ما میتونیم که از طریق های دیگه میتونیم آب استفاده کنیم.
تشکر. خب کلیوال صاحب دوباره خدا کنه تلفونتون هم دفعه صدا خوبتر باشه. دکتر صاحب زادران بسیاری مسائل در رابطه با آب، الٹرناتیو های آب هم صحبت کردن، مثلا مایات و میوه‌جات از این قبیل مسائل. منتها یک بیلانس به خیالم به کار در این مورد حال در دنیا موج شده، میگن که تمام نوشابه های غیر الکلی یعنی که شیرین باب باشه اینا عوض فایده نقص میرسانه به بدن. از خاطر این موضوعات چطور بلانس بکنن مردم، چطور این را چگونه برخورد کنن همراه آب و مایات دیگه است؟
من از مغاق سیده تستم.
بله سیب
بگد یو غلط رواد پورده و یو چیز من دوست را چه پهیواد که اوز شروع شده یه غد اغده چی پا ودونو که نوشابه استعمالیگی، همدسی سفرونو که خلق استعمالوی، پا مجلسونو که نوشابه استعمالیگی، نمیری سرچونو خودلی دا وای طول حاغا غیر الکولی او الکولی مشروبات. الکولی مشروبات خو معلومه خبره ده چې دا حتما بدن ته ضرر رسي، په جګر باندې تاثیر چوي، په ګردو باندې تاثیر چوي، د بدن ټول سیستمونو باندې دا کول شي خپل تاثیر واچي. خو هغه مشروبات چې دا غیر الکولی دي، د پیپسی او د څو نور نمونو باندې چې راځي، دا کاملا د بدن لپاره په ضرر تمامېږي، ځکه دې کې ټول هغه کیمیاوي مواد استعمالیږي چې دا په ګردو باندې د بوج یا په ګردو باندې اضافي کار سبب کیږي. منتها هغه کسان چې دوی دوامدار ده نوشابه خوري، تاسو وګورئ دوی دوامدار دي پښتورګو د مثانې په مرستیا باندې اخته کیدی شي. یو ریس فاکتور دی پکې هغه کسان چې دوی د نوشابونو ډیره استفاده کوي، چونکې زمونږ مسلک دی دوامدار دغه مریضان مونږ ته راځي، او هغه کسان چې دوی په مقرر شکل سره نوشابې کی او د دین استفاده کوي په وخت تیرېدو سره د دوی ګردي فیلکی کی د کار لویږي، ځکه د ګردو وظیفه خو فلټر دی، چون دی کې کیمیاوي مواد دی، دی د فلټر هغه کوم فلټر کاونه چې د ګردو دا یا چیفار چې ورته وي، دی سر چیفار کمیږي، د ګردو فلټر کمیږي. کله چې په ګردو کې فلټر کم شي په بدن کې په خپل سر باندې مایات وزي، د داخل د حجرو نه خارج د حجرو ته مایات وزي او دلته بیا پړسوب او غیره نور ستونزې را پیدا کیږي. دغه مشروبات چې دی مختلف خلک استفاده کوي، په دې په استرا باندې دغه دی
پروګرامونو کې یا نور ملګری سره راټولېږي نوشابیس کې د تاوانی دی. البته په دې کې لږ اندازه باندې اوبه هم شته دی، دا د اوبو نه جوړ شوي دي. خو په ترکیب کې چې کوم مواد تاسو د هرې نوشابې شاته وګورئ، یو خپل ډسکرپشن غوندې لري او لارښوونه یې لیکلې، یو هغه څه چې په دې کې اچول شوي هغه لیکلې دي. نو که چېرته دوامداره دغه نوشابي سکل کېږي، دا معلومه خبره ده چې دا په ګردو باندې بوج اچي. بله خبره که یو کس له دې د پاره سکي چې ولا زه دي کې ویټامینونه لیکلي دي او څو ډېر شیان پکې لیکلي دي، موږ تاسو عموما ویټامینونه په دوه برخو باندې ویشلي دي، چې یو په شحمو کې منحل دي او یو په اوبو کې منحل ویټامینونه دي. په شحمو منحل ویټامینونه په خپل وار سره خو په اوبو کې منحل ویټامینونه لکه ویټامین سي چې په اوس وخت کې مالټې ډېر ښه منبع ده، نارنج لیمو دی ښه منبع ده، او دغه یو ګټه ده چې یو خو هغه په بدن کې د زهري کېدلو کومه ماده چې دا له منځه وړي، دوهمه ګټه یې دا ده چې د بدن پوستکی ښکلی کوي، دریمه ګټه به دا وي چې دوامداره اشتیا ورسره برابرېږي. هغه کسان چې دوی بې اشتیايي لري د ویټامین سي نه دې استفاده وکړي. نور میوجات شته چې موږ تاسو ته اوس انار دی چې موږ تاسو ته خپل هیواد تولید دی، نو باید دغه میوونه استفاده وشي. څومره چې دی وچا وسره سیږي باید دغه نوشابو او یا دغه مشروبات چې کوم دي دا باید استفاده نشي، ځکه کوم ضرورت ورته نشته بدن کې. که دې د ځای باندې میوې وخورو دا به موږ ته 100% ګټورې دي، ځکه یا هم اوبه لري هم ویټامین لري. سره لاره دا ده چې دی ویټامینونه دغه وشي استفاده وشي، هغه هم د
بله تشکر. خب زادران صاحب محترم، حال در دنیا در این مورد بسیار زیاد کارا عجیب غریب میشه. مثلا یک دکتر او روز نشان داد در لابراتوار اینا، مثلا او میوه تازه، یعنی میوه مالتا یا هرچی که میگن اینا تازه، اگر اوش میگه خورده شوه اینا راسن میگه میره به جگر یا کدام جای دیگر، گفتن که او را شما میفهمین که از او باعث از این میشه که در اوج در دور جگر سفید است چی بلاست، در اوج میگه چربی جمع شوه، ایواز فایده ضرر میرسانه. از او خاطر میگه میوه را بدون از اینکه اوش بشپلین خود میوه را بخورین، اونم تارکا مارکا او هم میگه بسیار زیاد فایده داره. ایتر آل یک تیوری نو برآمده، حتی او میوه تازه را که مشپلین او میگه چندان مفید نیست. مچم زدران سه، ما خود دکتر نیستیم، شما دکتر هستیم.
بله این گپ درست است. شما ببینین زمانی که ما سیب پوست میکنیم، میگه سیب در خود پوست شاهن است. وقتی که ما کوشش میکنیم بعضی مثلا همین میوه‌جات یا خود سبزیجات است، ما کوشش کنیم که باره خوب درست بشویم، درست صحیح شوه با کلورین و با بعض موادهایی که بسیار خوب صحیح شوه ما بشویم. اگر ما ایره پوست نکنیم یا مثلا نماوش نکشیم اما تو خورده شوه فایده. و اتفاق شما ببینین زمانی که ما یک چیز را استفاده میکنیم در میده، وقتی که در میده رفت، شما ببینین اگر 40-50% از او جرف شوه، 40-50% از این مواد فاضله میشه. در این صورت هم یک میوه ای را که ما مثلا ما استفاده، اگر او را ما از ماشین میکشیم او را جز جور میکنیم، امکانات از این را داره که امو اول که مثلا وقتی که خاصیتی که در پوستش از خاطر امی کسیم بعض غذاها هم از بعض سبزیجات هم از وقتی پخته میشه اونو کیفیتی که در خود خامیش است در پختگی وقتی که در دیگ میفته چی میشه او کیفیت نمیداشته باشه. بخاطر از این ما کوشش کنیم وقتی که این میوجاتی که یکی خو امی اوای میوهی که مثلا وقتی که تولید میشه، وقتی که پروسس میشه، ببینید شما یک مدت زمان سر از این تیر میشه، وقت سرش تیر میشه، امکان داره از مدت و زمان امو خاصیت اولی ره که یاد دارن زمانی که ما در میدوی تازه میگیریم، در مواب تازه میگیریم، اونو خاصیت اولی ره نمیداشته باشه. اگر زیاد داشته باشه 50% 40% میداشته باشه. ما کوشش کنیم اگر مثلا 100% میخواییم بدون از این که ما زیادتر وقت، شما ببینید چیزای طبیعی، ما یک وقت که یک مریض با ما مراجعه میکنه یا هموطن ما میگیم که میوه استفاده کن، چیزای طبیعی که شیر و ماست، اینیا که هستن بی ضرر هستن به طبیعی. ما طرفدار دوا نیستیم که به مردم خود بگیم حالا شما زیاد دوا استفاده کنی، یا با اگر بعض مردم ما میگه ولی وزن ما کم است باید دوا ما را بتین که دوا نه، دوا وقتی که ما قدر فایده داره ما قدر عوارض جانبی داره. ما نمیگیم یک، ما اصلی مقصد ما سر چی است که هر چیزی که ما استفاده میکنیم خالص استفاده کنیم. اگر ما امور او میوه جور میکنیم، امی شما ببینید خود زمانی که امی خود آلوچه یا گیلاسه که میگن امی خسته از این نیست، خسته از این شما ببینید ما هم داخلش میگن خسته شد، یال خود برگ از یا خسته از این خشک میکنن، این باعثش شکستاندن خود سنگ گرده میشه. مردم ما ایرا تجربه کردن.
بله.
ما چیزایی را سعی که دور میندازیم یا چی میکنیم که به وجود ما فایده میکنه. اگر میوه رو ما تو میکنیم، ما مثلا جوس جور میکنیم، خوب چیزای زیر که مثلا فاضلا میشه، چیزی که در پوستش از کیفیت است بالا. ما اگر لیمو رو بسیار سرشار از ویتامین سی، لیمو، مرچ است، همه چیزایی که ترشی با، اگر ما ایره خوب پاک میشویم، خوب صحیح میکنیمش، امروی پوست لیمو را میپریم، تو فکر کن که 100% به وجودت امکان داره ویتامین سی تولید. هرچی بود در وجود تجزیه میشه، خب بازم مقدر نمیمونم فیصدی که اندازه که فیصدی است ما میگیریم. کوشش کنیم که ما هر چیزی که استفاده میکنیم خالص استفاده کنیم.
تشکر زدم صاحب. خب کلیوال صاحب، در افغانستان چون 40 سال جنگ بوده، مسائل اقتصادی و از این قبیل مسائل است، در هر موضوع افکار و نظریات مختلف داریم. یعنی بخیالم که از مادرم اپوزیسیون تولد شدیم بسیاری ما. اون روز در یک برنامه صحت که روی مسائل ویتامین و از این قبیل مسائل صحبت میکردیم، یک شنونده ما اعصابش خراب به ما پیام مانده که شما مردم به خوردن خودغذا نداره، شما به ما ویتامین بخور و از میوه بخو، از این قبیل مسائل میگین. منتها احترام قائل هستیم به او فکرشان، منتها ما مسائل علمی را که طرح میکنیم، منظور ما این نیست که ما انکار کنیم که مردم بیچاره ما بسیاری در اطراف اکناف بخوردن چیز نداره، بر از نوع میگیم. از او خاطر اگر به موضوع زیادتر فکر کنن، ایواز از این که ما شما را لط کنن، یا همون مثل مشهور است میگه منظور تو خوردن انگور است یا لط کردن باغبان. حالا ما سر انگور گپ میزنیم، اگر لط کردن ما باشه بازو میبینیم در آینده باز اختیار تا نچی که میکنین. از او خاطر کلیوال صاحب، یک آگاهی عامه بسیار زیاد به خیال مهم است. وزارت های مربوطه، رادیو تلویزیون ها، اینا به مردم در این ساحه چطور آگاهی میتن؟ شما از نقطه نظر قانون از این قبیل مسائل راضی هستین که آگاهی مردم چطور بالا برده میتونن؟ کار میشه نمیشه دکتر صاحب؟
مالا مهربانی، معلومه خبره به چې په افغانستان کې خو یو طرف له جنگ روان دي، بل طرف نه کوګوري اقتصادي وضعیت د خلکو د نه ایجابوي چې دوامدار وي دوی میوي خو خو د دې لپاره موږ تاسې خپل باید یو چا جوړ کو. هغه کسان چې د دوی اقتصادي وضعیت نظر هغه ته چې د دوی اقتصادي وضعیت خو وي او دالک په ټیټه کټګوري کې واقع وي، هغه کال باید دوی په هفته کې یو ځل باید له میوجاتونه، د سبزیجاتونه او ټول هغه میوجات چې هغه مختلف نو ویتامینونه لري د دې څخه استفاده وکي. یو دومره خبره دا ده چې غذاګان باید موږ په نظر کې ونیسو، د یو حامل مور لپاره باید کومې غذاګانې کوم ویتامینونه ورکو، د یو شو د ورکوونکو مور لپاره باید کومې غذاګانې ویتامینونه ورکو، د یو زړه کس لپاره او د یو هغه کسان چې دوی په ځواني مرحله کې شامل دي. دا معلومه خبره ده باغه ما اندی چې دوی دوامدار حمل اخلي یا تکراری حملونه اخلي، دوی لپاره خپل خبره ده چې دوی هغه د کانټراسپټیو میتودونو نه استفاده وکړي چې د حمل مخنیوي وشي. دوی ما خبره په حمل کې هادیه کال باید تر دې دوه ورځې یا تر دې دوه ورځې نه زیات باید یو مور په ورځ کې تقریبا دوی یادونه کړی ده چې د زرو نه زیات کالوري د ویتامین سی باید دوی واخلي چې تر څو ګورې دوی ماشوم او د دې ژوند ته به کوم مشکل پیدا نشي. دویمه خبره دا ده چې دلته د اقتصادي وضعیت په نظر کې ونیسو، په افغانستان کې د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، خو خوشبختانه اوس په افغانستان کې خپل میوې شته دی. په اوسني سیزن کې چې دی مالټې دي، انار دي، دا راوتی دی، او ان شاء الله اقتصادي وضعیت هم خلکو دومره خراب نه وي چې دغه یو انار یا مالټه خپل مربوطه کوم کچ ورته ضرورت لري، دې نه باید استفاده وشي. نو ښه خبره دا ده چې کچیرته دی وزارت صحت امیغه سکیجول ته موږ ګورو چې روزانه باید یو نورمال کا څومره ویتامین، څومره شهم، څومره پروتین او دا شیان واخلي، نو دا به زه ګومان نه کوم چې ډیر کم کسان دغه سکور پوره کړي. خو په هر حال موږ تاسو باید خپل ټول هیوادوالو ته باید داسي واضحي ورکو، تاسو چې دغه ډیرو خبرو نه تیریږو او خپل د روغتیا په اړه باندې فکر کوو. هر هغه کس چې دوی غواړي د ګردو، د مثانه او یا د بدن د مختلفو سیستمونو د ناروغۍ نه په امان کې پات شي، هر سهار څلور ګلاسه اوبه د شپږ ساعتیا د لیمو اوبو سره چول کیږي، دا سلکی که تقریبا د سلیری ساتو لپاره ساسي د بدن لپاره دا به کافی وي، او ان شاء الله چې په دې باندې ساسي د بدن معافیت هم خوي او د اکثره ناروغۍ په مقابل کې به تاسو معافیت اخستې وي، ځکه خپل ویټامین سي چې دا په دفاع د بدن کې برخه اخلي. نو خو خبره دا ده چې باید که په های لیول نه وي، په مین نه وي، په لو لیول باندې، یعنی په ډېر کمه کټګوري باندې باید د میوو استفاده وشي.
زکه د ژوند ژوند ضرورت دی. او ما خبره هر حق چې د حد نه ډیریږي هغه زهر کیږي. کومه وتا چې میوند د حد نه ډیره وګړو موږ وتا چې مشکل پیدا کول شي، کومه وتا چې د خوراک ډوډۍ ډیره وګړو هم مشکل پیدا کول شي، هر څه په حد او په لیمټ کې. نو زما ټول هیوادوالو ته دغه یو سپارښتنه به مې وي چې کمیوي خورو هم باید یو حد ورته وټاکو، یو لیمټ ورته وټاکو، تر کوم حده پورې میوه وخورو، تر کوم حده پورې ډوډۍ وخورو. ځکه چې حد خو یوازې دا نه دی که موږ وتا چې دوامدار میوه خورو او موږ وتا چې انشاءالله ورسره ښه یو، نه، دا دوامداره میوه دا په زیاته اندازه باندې میوه دا په خپله باندې په بدن باندې بوج کېدی د بوج کېدو سبب کې. فرض مثال یو کس دی دا دوامداره کیلې خوري په تلیري ساتو کې دا د لسو دولسو د حتی تر شلو نه زیاتې کیلې خوري. دا معلومه ده چې په کیلو کې مګنیزیم دي، دا درنه میوه ده، په ګردو باندې تاثیر اچوي او حتی د ګردو د خرابېدو سبب هم کېږي.
بله. خب به شنونده عزیز ما فرصت میتیم در مورد آب هر سوالی که داشته باشین لحظه بعد. من یک سوال آخری هم بکنم، دل ما یخ بشه که زدران سیب دپالی عزیز یک وقت یک مطلب بسیار مشهور داره، میگیم نمکرام نمکرام. خب موضوع ما نمکرامی نیست، منتها این نمک بسیار وضع خراب میگیره اگر از تیر شه و در آب اگر نمک زیاد باشه، در غذا اگر نمک زیاد باشه، بیخی مردم بدنش خراب میکنه، از نمکرامی هم تیر میشه. باز از دیگه طرف هم میگن که به نمک بی حرمتی هم نشه، منتها چطور شوه که بیلانس هم بی حرمتی نشه، هم نمکرامی نشه، هم بدن ما ضرر نبینه؟ زدرانسه
او که تقریبا آب یکقدر رول داره، اصلا امید خارج کردن خود نمکاتم در وجود ما رول داره. وقتی که خود آب ببینیم بالای نمک در وجود در خود گرده ها، پیشتر دکتر صاحب گفت باعث از این میشه که خود همین نمک ها را از وجود ما خارج کنه. کوشش کنن همه مثلا هموطنان عزیز ما ایرا برشان آگاهی میتیم که در هر غذای خود از 2 تا 3 گرم نمک کم کنند. برازی ها اشاره کنیم، شما ببینید ما زیادتر وقت از قاشق استفاده میکنیم، در یک دیگه نمک و چیزا میدازیم. اگر نیم مثلا یک قاشق هم میدازن او رو نیم کنند، مثلا تو فکر کن از دوی سه از او یکی سه شد. پس بخاطر از این شما ببینید به صحتمندی از یا باعث افزایش فشار خون نمیشه، مشکلات را در گرده به وجود نمیاره، باعث تجمع خود از این نمیشه، باعث خود سکته های مغزی از سکته های قلبی نمیشه. به خاطر وقتی که امی نمک زیاد شد در وجود ما تجمع میکنه، باعث صد مشکلات دیگه میشه. وقتی که باعث افزایش فشار شد، شما ببینید فشار که کل وجود ما، که مغز ما، که قلب ما در ارتباط است، امکان ازیر داره که قلب خوب فعالیت نکنه، مغز خوب فعالیت نکنه. و کوشش کنند که مثلا در غذای روزمره خود نمک بسیار کم استفاده کنند. اگر میخواهند صحتمند باشند، شان در آینده دچار کدام نمک کم استفاده کنند.
خیبر کلیوال، شما اگر یک موضوع دیگر در نظر گرفته، مثلا چای بعد از غذا میگن 20 دقیقه بعد خورده شد، چون خاصیت چای قسمی است که میگن بسیار مواد مفید از بدن خارج میسازه.
من نرمندی وسی خب پختنه ده، من گوایم کلم چی به خوراک نه روز تا باید نیم ساعت لپاره، روز تا در نیم ساعت نباید من گو تاسی چای اوز کنی. علت داده تا چای او که دستی مواد شده ده چې هغه په خپله باندې د نیکوتین یا د سودیم جذب زیاتوي. یعنی د چایو په ترکیب کې که موږ ورته چې وګورو، داسې مواد پکې شته چې د سودیم جذب زیاتېږي. د سودیم جذب چې کله زیات شي په د انسان په بدن کې د فشار د لوړېدو سبب کېږي. یوه خبره دا ده چې باید دې ته سړی فکر وکړي، دا یو بهتره ناروغه ورته. دوهمه خبره دا ده، کله چې چای سکل کېږي، دلته یې خبره دې نه ده کړې، باید چای که وسکل شي خو د دې تر څنګ د چي ګرموالی او یخوالی باید په نظر کې ونیول شي. چې دغه کوم کسان چې دا ګرم چای څښي، یوه هم په دې کې دي د معدې د ګوز سبب کېدای شي. دوهمه خبره دا ده، د خولې د سوځېدو یا د بېرته د سوځېدو نه وروسته د منتن کېدو نه د زخمونو پیدا کېدو سبب کېږي. نو دا یو ښه لاره ده نیم ساعت لپاره. یعنی
فعلا وقت ما به پایان رسید. هفته آینده کوشش میکنیم روی نقش سپورت در صحت انسان صحبت بکنیم. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب فریدون زدران، دکتر صاحب خیبر کلیوال.
لورا زی تختم چلا شورا ڈکستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپی تپ ناوڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بند دا لورا زی تختم چلا شورا ڈکستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپی تپ ناوڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بند دا دغی تخته که شاید دمینی قتل شوه و دغی تخته که شاید دمینی قتل شوه و دغی تخته که اوز هم دزل در از آغم دیده دزل در از آغم دیده شپیتا پناول ماش پا چوپار حالا چوپار دا زمان دیده لورا زیتا ختم چلا شورا دکیا ستا بند دا آئی های ستا بند دا شپیتا پناول ماش پا چوپار حالا چوپار دا زمان دیده
ساعت یک